در مسویز ای احسان نیست، ای حق است اگر نتگونه گر میشنم.
تشکر میکنم، سلامت باشین. شنونده عزیز، بس ما در اینجا به پایان میرسه، تا یک ساعت دیگر با همکارم اجمل آن باشید. خدا یار نگهدار.
ډیر زیات مننه ارزوغه اصیل تاسو همدارنګ د تاسو له قدرمن میلما محمد حسن حقیار څخه چې پر موضوع زموږ اوریدونکو ته ډیر ښه معلومات ورکړل. کور ودانۍ ورته وایو مننه ترې کوو. ازادۍ اوریدونکو ته په یو بل خبرونه کې هرکلی کوو. په دې خبرونه کې د افغانستان او سیمې په اړه په ریپورټونو سربیره سوان فکر پروګرام هم وړاندې کیږي. خو پیل له خبرونو کوو. راپورونه وایي پرون مازیګر د پکتیا ولایت د ځاځي اریوب ولسوالۍ د شګي په کلي کې وسلوالو د کرکټ د لوبې په یو لوبغالي برید کړی دی. دوه تنه یې ځای پر ځای وژلي، درې تنه یې ټپیان کړي او یو شمېر کسان یې له ځان سره بیولي دي. پرون په برطانیې کې تر انتخاباتو وروسته نظر پوښتنې ښیي چې د صدر اعظم ډیوډ کامرون په مشرۍ محافظه کار ګوند مخکې دی. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي ایران د بې ثباتۍ یو ځواک دی چې باید د اټومي وسلې د لرلو اجازه ورنه کړل شي. بشپړ خبرونه واورئ. په سر کې هم د افغانستان په اړه ریپورټونه وایي پرون مازیګر د پکتیا ولایت د ځاځي اریوب ولسوالۍ د شګي په کلي کې وسلوالو د کرکټ د لوبې په یو لوبغالي برید کړی. دوه تنه یې ځای پر ځای وژلي، درې تنه ټپیان شوي او یو شمېر کسان یې له ځان سره برمته بیولي. ځینو عیني شاهدانو په ډزو کې شاوخوا د درې میرمنو د ټپي کېدو خبره هم کړې. د پکتیا امنیتي چارواکو په سیمه کې ازادي راډیو خبریال ته پیښه تایید کړې او دا یې هم ویلي چې یو شمېر کسان د لوبو له میدان څخه وسلوالو له ځان سره بیولي چې د راخوشي کېدو لپاره یې هڅې روانې دي. د سیمې اوسیدونکو ازادۍ راډیو ته ویلي چې تر پیښې وروسته د سیمې په روغتون کې د ټپیانو د درملنې لپاره موظف ډاکټران هم نه وو موجود، چې له کبله یې د یو شمېر ټپیانو روغتیایي وضعیت نور هم خراب شوی. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې د دې پیښې مسؤلیت نه دی منلی. د روانو جګړو او نارامیو له کبله کندوز ولایت ته الوتنې ځنډېدلې. په کابل کې د افق شرق په نوم د هوایي شرکت یو مسؤول رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې کندوز ته الوتنې یې ځنډولي. امید ساحي ویلي د دې شرکت الوتنې په کندوز کې د امنیتي ستونزو له کبله ځنډول شوي. دا په داسې حال کې ده چې سلګونه وسلوال طالبان په کندوز ولایت کې د محل افغان امنیتي ځواکونو سره په جګړو بوخت دي. د کندوز د امنیه قمندان ازادۍ راډیو ته وویل چې دولتي ځواکونو په امام صاحب ولسوالۍ کې نهه ویشت کلي او د کندوز ښار اړوند د اوتمانزیو، تلوکا، د مشاخ او الچین سیمې له طالبانو پاکې کړي، خو زیاته یې کړه چې په امام صاحب او ګلتیپی کې عملیات اوس هم دوام لري. چارواکي وایي چې د ملي اردو او پولیسو په تیرو درې ورځو کې د طالبانو پر ضد له پاڅونوالو سره په ګډه لږ تر لږه 15 وسلوال وژلي. د دوی په وینا په وژل شوو کې 8 بهرني جنګیالي هم شامل دي. افغان چارواکي وایي په بغلان ولایت کې د تصفیوي عملیاتو په ترڅ کې 28 وسلوال طالبانو ته مرګ شو. په وخت کې د کورنیو چارو وزارت د ځانګړو ځواکونو قمندان جنرال اسدالله شیرزاد چې د دې عملیاتو د لارښوونې لپاره بغلان ولایت ته تللی، په سیمه کې ازادۍ راډیو خبریال ته وویل چې دا عملیات یوه اونۍ مخکې پیل شوي او په نتیجه کې امنیتي حالت عادي شوی دی.
28 نفرو څخه اضافه دوی ته مرګ ژوبله وکړه او 19 نفر چې اضافه دوی دستګیر شوي دي. موږ تقریبا په شپږ ورځو کې وتوانېدلو چې بغلان حدي حالت ته راوړو.
ښاغلی شیرزاد همدارنګه وویل چې روان عملیات به د بغلان په ټولو سیمو کې د وسلوالو تر بشپړې ماتې پورې دوام ولري. پرون په برتانی کې تر انتخابات وروسته نظر پوښتنې ښیي چې د صدر اعظم ډیوډ کامرون په مشرۍ محافظه کار ګوند سره لدی چې ښایي څرګند اکثریت ترلاسه نه کړي، خو په دې انتخاباتو کې د بریالیتوب خواته روان دی. ریپورټونه وایي چې د پرون ورځې په انتخاباتو کې محافظه کارانو د تمې خلاف قوت وښود. د بی بی سي لخوا په نظر پوښتنه کې څرګنده شوی چې محافظه کارانو د برتانیا د پارلمان له 650 څوکیو څخه 314 څوکۍ ګټلي. له دې بریالیتوب سره ډیوډ کامرون د لیبرال ډیموکراټانو سره د خپل اوسني ائتلاف ساتلو په شمول د حکومت جوړولو لپاره څو نور انتخابونه هم لري. د لومړنۍ ارزونه پر بنسټ مخالف کارګر ګوند د 219 څوکیو په ترلاسه کولو له مایوسونکې نتیجې سره مخ شوی. د دې ماتې یو علت هم په سکاټلند کې د ملت پالو د غورځنګ د کاندیدانو په وړاندې د دې ګوند د کاندیدانو ماتې ګڼل کیږي. سکاټلندي ملت پالو په پارلمان کې د سکاټلند د 950 څوکیو څخه 850 څوکۍ ګټلې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي ایران د بې ثباتۍ یو ځواک دی چې باید د اټومي وسلې د لرلو اجازه ورنکړل شي. تهران او د لویدیځ شپږ قدرتونو تیره میاشت موافقه وکړه چې له مخې د ایران د اټومي وړتیا محدودیږي، خو په بدل کې پر دې هیواد لګول شوي بندیزونه لرې کیږي. سعودي عربستان او د خلیج هیوادونه ویریږي چې تهران له دې موافقې سره سره ښایي د اټومي بم د جوړولو وړتیا ترلاسه کړي. جان کیری چې د سعودي په پلازمینه ریاض کې له ملک سلمان سره تر کتنې وروسته خبرې کولې، په سیمه کې د بې ثباتۍ لپاره د ایران اقداماتو ته پاملرنه مهمه وبلله.
دا وایي
موږ په ډاګه وایو چې په سیمه کې د بې ثباتۍ لپاره د ایران اقداماتو ته اندېښمن یو او دقیقا د همدې اندېښنو له کبله موږ په دې باور یو چې دا هم مهمه ده چې ایران ته باید اجازه ورنکړل شي چې اټومي وسله ولري، او موږ به په سیمه کې له خپلو دوستانو او متحدانو سره په ګډه کار وکړو څو دا باوري کړو چې د خلیج د همکارۍ له شورا سره د امریکا امنیتي همکاري به دوام وکړي. سعودي عربستان هم په دې باور دی چې ایران په یمن کې حوثي اخیانو ته وسلې ورکوي، خو تهران دا ټول تورونه رد کړي. یو استخباراتي څارونکي ټولنه وایي په تیره میاشت کې په یمن کې د امریکا هوایي حملې د القاعده شبکې یو مهم غړی وشلی. سایت انټلیجنس ګروپ وایي ناصر بن علي الونسي چې په جنوري میاشت کې په فرانسې کې د شارلي ابدو مجلې پر دفتر د برید مسولیت په یو ویډیو کې منلی وو، د امریکا د بي پيلوټ الوتکې په حمله کې وشل شوی. سرچینه زیاتوي الونسي چې د القاعده شبکې په یو بل ویډیو کې د امریکا يرغمل لوکسومرز د نیولو او وژلو مسولیت منلی وو، خپل مشر زوی او څنور وسلبالو سره د یمن په بندري خار موکلا کې وشل شوی. د نوموړي مړینه په هغه ویډیو کې اعلان شوی ده چې د عرب په ټاپو وزمکې د القاعده شبکې د څانګې پر ټویټر خبره شوې ده. لاسادې رډیونه خبرونه اوري. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر په دویمه نړیواله جګړه کې د نازی جرمني د ماتې د اویایمې کلیزې په مناسبت پرون د ستالینګراد د جګړې په یاد پر جوړ شوې څلې د ګولو ګېډې کې خوده. والټر شتاینمایر د روسیې په ولګاګراد ښار کې چې د ستالینګراد اوسنی نوم دی له خپل جرمن سیال سرګی لاوروف سره یو ځای د پوځیانو هدیرې ته د درناوي مراسم پر ځای کړل. دا په داسې حال کې ده چې لویدیځو مشانو د مې د نهمې نیټې مراسمو لپاره چې په دویمه نړیواله جګړه کې پر نازی جرمني د بریا کلیزه ده د مسکاو د پراخ پوځي پرېډ تیاری د اوکراین د بحران له کبله غندلې. د ستالینګراد د دفاع لپاره پنځه میاشتې جګړه د دویمې نړیوالې جګړې یوه مهمه برخه وه. په دې جګړه کې د هغه مهال شوروي اتحاد بریالیتوب د دې جګړې لپاره ټاکونکی و. د ستالینګراد په جګړه کې لومړی شوروي پوځونه کلابند شوي وو، خو ناڅاپه د جګړې بڼه د جرمنانو پر ضد بدله شوه. ویل کېږي چې په دې خونړۍ جګړه کې څه باندې یو میلیون انسانان وژل شوي وو. او د اسلامي دولت ډلې وسلوالو د عراق د دولتي ځواکونو پر ضد چې د دې هیواد د تیلو د تصفیې تر ټولو لوی کارخانې دفاع کوي نوي بریدونه پیل کړي. د عراق امنیتي چارواکي وایي چې دولتي ځواکونو پرون وروسته له هغې له یوې سختې جګړې سره مخ شول چې د داعش وسلوالو د بغداد په 200 کیلومترۍ کې د بیجي د تیلو پر تصفیه خانې حمله پیل کړه. دا ستره کارخانه له څو میاشتو راهیسې د داعش وسلوالو چې تیر کال یې د عراق د شمال او لویدیځې پراخې برخې لاندې کړې کلابنده کړې. دا محاصره د تیر کال له پای ته رسېدو سره ماته شوه، خو داعش وسلوالو په دې وروستیو کې یو ځل بیا هلته بریدونه پیل کړي او ځینو یې په کارخانه کې دننه مورچلې نیولي. په همدې حال کې د متحده ایالاتو په مشرۍ ائتلاف پرون ویل چې له چهارشنبې ورځې راهیسې د داعش پر سنګرونو په عراق کې 14 او په سوریه کې 4 بریدونه کړي. دوستانو زموږ غږ لاسه ته راډیو نه اورئ. تاسو کولی شئ چې د دې خبرونو تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې وګورئ. ازادي راډیو ډاټ کام مو د ویبپاڼې پته ده. په روانه خبرونه کې به د کندز ولایت په وروستي امنیتي وضعیت تازه حال در سره شریک کړو. په هلمند کې مو د ولایتي شورا د یو شمېر استاسو له هغو انتقادونو هم خبره وو چې د غلطۍ په وروستیو عملیاتو کړې. په کندهار کې د پنځشنبې په ورځ په دغه ولایت کې پر وسایتو بندیز لګېدلی او سخت امنیتي تدابیر نیول شوی وو چې د عامو خلکو ژوند دی اغېزمن کړی. او په دې اړه به له سیمې درته رپورټ وړاندې کړو. همدارنګه د افغانستان په اړه به ځینې نور رپورټونه هم ولرو. که وخت و د سیمې او نړۍ ځینې مسایل به هم راواخلو. د خپرونې په دوهم نمایي کې ځوان فکر پروګرام له یاده مه باسئ. دا د ساده رادیو دا په کندز ولایت کې سیمه شارواکي وایي چې دوی پرون سار په عملیاتو کې د کندز په امام صاحب ولسوالۍ کې 15 تنه وسلوال وژلي چې په هغو کې 8 بهرنیان هم شامل دي. همدارنګه دوی وایي چې 29 تنه وسلوال په دې جګړو کې ټپیان دي. دوی وایي چې امام صاحب په ولسوالۍ کې 29 کلي هم د وسلوالونه نیولي. په دې اړه به له سیمې څخه د ازادۍ رادیو د خبریال اجمل لاریان راستولې رپورټ واورو.
د کندز د امنی قماندان جنرال عبدالصبور نصرتی ازادۍ رادیو ته وویل چې دولتي ځواکونو د امام صاحب په ولسوالۍ کې 29 کلي لکه د قرغزو، قطربلاق او یو شمیر نورې سیمې د وسلوالو مخالفینو له موجودیت څخه تصفیه کړي دي. نصرتی زیاته کړه چې د کندز ښار پورې اړوند دوی همدارنګه د اوتمانزویو، تلوکه، دمشخ، الچین سیمې هم د وسلوالو مخالفینو له حضور څخه تصفیه کړي او هغوی پر شا تمبولي. د کندز امنی قماندان داسې وویل
عملیات گسترده مشترک آغاز شده در حدود 35 نفر.
په دې عملیاتو کې 15 تنه وسلوال مخالفین وژل شوي چې پکې 8 تنه خارجي اتباع هم شامل دي. همدارنګه 29 تنه وسلوال مخالفین ټپیان شوي او 2 تنه زموږ سرتیری هم ټپیان شوي.
ګورتپه او اطراف ګورتپه خوشحالي شده.
هغه زیاته کړه چې له دوی سره د سیمې یو شمیر جهادي قماندانانو هم د وسلوالو مخالفینو د ځپلو په هدف په دې عملیاتو کې ګډون کړی دی او لا هم تصفیوي عملیات د کندز په امام صاحب ولسوالۍ او ګلتیپي سیمې کې جریان لري. د کندز سیمه ییز چارواکي وایي تر هغه به دغه عملیات په دې ولایت کې جریان لري څو چې نوموړی ولایت یې په بشپړه توګه د وسلوالو مخالفینو له موجودیت څخه تصفیه کړی نه وي. خو تر اوسه پورې وسلوالو مخالفینو د دولتي ځواکونو د ادعاو په اړه څه نه دي ویلي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
و موردل چې په کندوز کې که څه هم حکومتي چارواکي د وسلوالو طالبانو پر ضد په ځینو سیمو کې د پرمختګ خبرې کوي خو لا هم دغلته جګړه روانه ده. د افغانستان یو شمیر نور شمالي ولایتونه هم په وروستیو کې نارامه شوي دي. په کندوز کې د پرله پسې څو اونیو لپاره د دې جګړې لپاره وسلوال طالبان دومره اکمالات، وسلې او مهمات لکمه کوي. دا موضوع په یو تفصیلي رپورټ کې عصمت څاروان څېړلې ده.
نږدې دوه اونۍ کېږي چې په کندوز کې د دولت وسلوال مخالفان له افغان امنیتي ځواکونو سره په جګړو بوخت دي. کندوز ښار لومړنی ولایتي مرکز دی چې په تیرو 14 کلونو کې د افغانستان د دولت وسلوال مخالفان د هغه د نیولو هڅه کوي. د کندوز نښتې وروسته له دې پیل شو چې د افغانستان د دولت وسلوالو مخالفانو په بدخشان کې لسګونه افغان امنیتي ځواکونه ووژل. راپورونه وایي چې په کندوز کې بېلابېلې وسلوالې ډلې جنګېږي. ځینو د طالبانو سپین بیرغونه پورته کړي او ځینو نورو بیا د داعش تور بیرغونه. کندوز له جغرافیایي نظره د پاکستان له پولې لري دی او له همدې کبله د ډیرو په ذهن کې دا پوښتنه مطرح کیږي چې د دولت وسلوال مخالفان د دومره لوی او اوږدې جګړې لپاره وسلې او مهمات څرنګه ترلاسه کوي. په اتیایم لسیزه کې مجاهدینو له چترال څخه د بدخشان له لارې د افغانستان شمال ختیځو ولایتونو ته اکمالات کول. آیا اوس هم د دولت وسلوالو مخالفانو په کندوز کې د خپلو جنگي کسانو د اکمالولو لپاره ورته دهلیز جوړ کړی دی؟ د کندوز اوسیدونکی د سیاسي چارو کارپوه ډاکټر نصیر وایي چې په افغانستان کې وسلې سمې ټولې شوې نه دي او د قوانینو د نه تطبیق کېدو په وجه په کلیوالي سیمو کې د وسلو خرڅلاو تقریبا آزاد دی. د په وینا د وسلو لوی تجارت روان دی چې په سبب وسلوال سخت دریزي په اسانه وسله ترلاسه کولی شي. د خپلو خبرو په دوام کې نورو عواملو ته هم اشاره وکړه.
بل دا غیر مسؤول وسلوال کسان چې دوی اکثرا دغه دوی باندې څوک اعتماد نشي کولی چې دوی دا وسلې ولري او ځان ته خیر وساتي. ولې دا خبر چې موږ ته راغلی دی چې زه خبرې ما په جنګونو کې هم چې دوی ځي او دوی ته اجازه ورکړل شوی ده که تاسو وسلې او مهمات لاسته راوړئ هغه دې ستاسو وي. دا په دې معنا چې ستاسو وي دې نه څوک پوښتنه نه کوي او دوی کولی شي چې بله ورځ دا بل چاته خرڅ کړي او دا بالاخره د مخالفینو په لاس کې ولویږي او په اخره کې دوی دا په دې جنګو کې یو اندازه وسلې حتی مهمات او بعض لنجرې دا شان د دولت جنګیالیو نه واخیسته دي اردونه او مثلا د اربکې نه واخیسته ده.
ډاکټر نصیر په شمال کې د دولت د وسلوالو مخالفانو لاسته د وسلو او مهماتو د رسیدو بله وسیله هغه غرنۍ لارې وبللې چې د جهاد په کلونو کې به د پاکستان له چترال څخه بدخشان او بیا تخار او کندوز ته پرې وسلې راتلې. په ولسي جرګه کې د بدخشان استازي فوزیه کوفی وای چې د بدخشان امنیتی وضعیت تر دې هم خراب شي د نورو شمالي ولایتونو امنیت به هم اغیزمن شي ځکه چې بدخشان نورو ولایتونو ته د اکمالاتو لار پرانیزي. مرمن کوفی په دې باب چې د دولت وسلوال مخالفان د هیواد په شمال کې وسلې له کومه ترلاسه کوي درې موردونه یاد کړل. له پاکستان څخه د وسلو انتقال په غیر قانوني ډول، له خلکو سره د وسلو موجودیت، او د یو شمیر پوستو له نیولو وروسته د دولت د وسلوالو مخالفانو لاسته د وسلو لویدل.
مرز مشترک با نورستان و پاکستان، موجودیت سلاح غیر قانونی در منطقه به شکل بسیار گسترده و زیاد، اینا همه عوامل هستند که سلاح را در مناطق شمال بیشتر ساخت.
په ځینو مواردو کې ویل شوي چې د افغانستان امنیتي ځواکونه هم پر خپلو وسلوالو مخالفانو وسلې او مرمۍ پلوري، خو د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری دا احتمال په کلکه ردوي. شاغلی وزیری وای چې د کندوز او نورو شمالي ولایتونو ناامني تازه نه ده پیل شوې، بلکې له څو کلونو راهیسې د دولت وسلوالو مخالفانو هلته فعالیت کو او وسلې ورسولې دي.
مهمه خبره داده چې مخالفین د دولتونو مرسته ویلي شي چې فعالات د سرحدات تور تړلي نه دي، جواهرجان ډېر اوږده سرحدات دي د اوږدو هېوادونو سره، او تور سرحدات زمونږ تر اوسه پکې داسې مطمئن تړل شوي نه دي چې دوی ونشي کولی چې وسلې او مهمات هېواد ته داخل کړي. او بیا په شمال کې په فاریاب کې سرپور کې پونډس کې بدخشان تر کار کې جګړې وي. تاسو نه ده چې دا اوس د شوي د مخالفینو پخوانه همدا اکمالات کول، زه په یو پورې عقیده یم چې هغوی کولی شي چې بیا اکمالات د بدخشان له لارې وکړي نه، یا مثلا د نورو لارې وکړي، مګر دغه مسله چې دوی د امنیتي ځواکونو نه دوی اکمالات کوي
د رواني اونۍ د یکشنبې په شپه وسلوالو طالبانو د بدخشان ولایت په وردوج ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو پر پوستو بریدونه وکړل چې په نتیجه کې ولس پولیس ووژل شول او شل نور ژوبل شول. تر دې یوه میاشت پخوا په ورته حمله کې چې د بدخشان په جرم ولسوالۍ کې شوې وه، په لسګونو امنیتي ځواکونه د وسلوالو مخالفانو له لورې له نیول کېدو وروسته ووژل شول. په کندز کې امنیتي ځواکونو وروسته له دې د دولت د وسلوالو مخالفانو مخه ونیوله چې د ښار لمنو ته ورسېدل. د دغو نښتو په نتیجه کې د کندز د والي په وینا لس زره کورنۍ مجبوره شوي چې کورونه پرېږدي. دا کسان لا هم په خورا سختو شرایطو کې اوسي.
بلخوا په کندز کې امنیتي چارواکي دې ته خوښ دي چې یو شمیر پخواني وسلوال له امنیتي ځواکونو سره د طالبانو پر ضد یو ځای شوي او دا شمیر په زیاتېدو دی، خو ځینې کسان بیا دا اندېښنه لري چې په خپل سري وسلوال به په راتلونکي کې خلکو ته ستونزې پیدا کړي. په دې اړه د احمد شیبر په رپورټ کې تفصیل اورو.
د کندز امنی قمندانی خبر ورکوي چې په دغه ولایت کې په سلګونو کسانو د طالبانو او نورو دولت مخالفو وسلوالو پر ضد وسلې راخیستې دي او هره شیبه د دغو کسانو شمیر په زیاتېدو دی. د کندوز د امنیت قمندانی ویان سید سرور حسینی ازادي رادیو ته وویل
له پرون راهیسې هر شیبه د دغو کسانو شمیر په زیاتېدو دی. اکثر یې پخواني مجاهدین دي، هغه کسان دي چې خپلې وسلې پر مځکه ایښې وي او په خپلو کورونو کې وو. خو څه شرایط چې راغلي دي، دوی د مسؤلیت احساس کړی دی او له خپلو امنیتي ځواکونو سره یو ځای شوي دي.
د کندوز امنی قمندانی په فیسبوک یو فلم هم خپور کړی دی چې پکې د وسلوالو یوه ډله ښکاري چې شخصي جامې په تن دي او دعا کوي، بیا وایي چې ګلتفه به پاکوو. د کندوز یوه اوسیدونکي ډاکټر نصیر ازادي رادیو ته وویل چې دغه کسان په انفرادي ډول پاڅېدلي دي او دا عمومي پاڅون نه دی.
پاڅون خو داسې فکر نه کوم چې داسې لوی پاڅون سي چې یو کلی د سپینګیری دی که ښځه ده که نر ده او که ځوانه ده، دوی ټول پاڅېږي او په مقابل دې کې داسې یو قد علمې کړی. نو هغه پخواني وسلوال کسان شته دي چې مثلا دوی همیشه دوی توپک درلوده او د توپک په وسیله دوی امراه د حیات کړی دی. نو دغه کسان بیا هم دوباره منسجم شوي دي.
یوه اونۍ مخکې د افغانستان د کورنیو چارو وزیر نورالحق علومي په کندوز کې خبریالانو ته وویل چې د افغانستان په شمال کې یو شمېر هغه کسان د امنیت په خرابۍ کې لاس لري چې د افغانستان اساسي قانون هم مني.
در شمال آگاهانه یا ناخود آگاه کل کسایی که در داخل نظام است زمینه را برای کسایی فرام میسازه که اونا بیاین اینجا نظم برهم بزنه.
نورالحق علومی په دې ډول په کندوز کې خپل سره وسلوالو ته اشاره کوله. نو د چهارشنبې له ورځې راهیسې چې په کندوز کې له دولت سره یو شمېر پخواني وسلوال یو ځای شوي دي، په راتلونکي کې به ستونزې پیدا نه کړي. سید سرور حسینی په دې اړه وویل
کسایی که
دغو کسانو چې وسلی را خیستی دی او لدولتی ځواکونو سره یو ځای شوي دي، هغه کسان دي چې د نظام د کشتی دارو له لوري دوی د تایید وړ ګڼل شوي دي.
په کندوز کې امنیتي چارواکي ادعا کوي چې تازه یې د ښار شاوخوا او په امام صاحب ولسوالۍ کې له مخالفو وسلوالو څخه 15 کلي تصفیه کړي دي. دا دوهمه اونۍ د چل هم جګړې په کندوز کې دوام لري.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
دا کندهار اوسیدونکو وای د پنځشنبه پولیس په دې ولایت کې پر موټرو بندیز او سخت امنیتی تدابیر یو شوند غزمن کړی او د غراس د زینو پولیسو د ناسم چلن سره مخ شوی. دا خلکو په وینا هر سل کندهار ته د بخانی ولسمشر حامد کرزی او نورو چارواکو د ورتګ پر مهال د خار ډیر وټونه او سړکونه د امنیتی تدابیر په وجه وتړل شي چې د دوی ورځنۍ ژوند یې له ستونزو سره مخ کړی. صادق رښتینی له کندهار نور تفصیل راکړي.
دا په روانه یو میاشت کې کندهار ته د پخوانی ولسمشر حامد کرزی دوهم سفر دی چې لراتک سره د سختو امنیتی تدابیرو په وجه خلک له ستونزو سره مخامخ کیږي. د پنځشنبه په ورځ له سهاره ډیری خلک او د ښوونځیو زده کوونکي پر وسایطو د بندیز لګولو په وجه په خپلو کورونو کې بند پاتې شول. یو شمیر شاریانو د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د پخوانی ولسمشر راتک یوازې د ولایت مقام او خرکی شریفي ته و، خو پولیسو د ښار په ټولو ناحیو کې پر موټرونو، موټرسایکلونو او بایسکلونو تګ راتګ بند کړی او ځینې لوی لارې هم په بشپړه توګه تړلې وې.
یوارې خو کاروبار او شی داسې نشته او بیا دغه مشکلاتو دا دغه چې سی بیا بېخي خلکو ته ستونزې پېښي. نو که چیرې داسې یو شخص راځي مثال یا لوړ شخص یا دغه، نو هغه چې کوم ځای ته راځي هغه باید هغه ځای امنیت خو دغه ټینګ سي.
یو وظیفه لري، یو ناجوړي، یو مرضي، یو مقصد، دغه یو مشکلات چې په دغه باندې بندې وي چې دغه ناجوړي مشکلات.
دغه راز یو شمېر شاریانې دا کوي چې د پولیسو د ناسم چلن سره مخامخ سوي، وهل سوي او سپوکي سپوري ورته ویل سوي.
یو شمېر کسان د پولیسو لخوا ډېر ځورول سوي دي، ان وهل سوي دي، ډبول سوي دي او شکنځل ورته سوي دي. موږ نه غواړو چې سپوکي سپور راته وویل سي بې عزته سو. تاسو باور وکړئ چې نن هم ډېر زیات شمېر زده کوونکي په ښوونځي کې بند پاته وه، چې یو زه د هغو څخه یم چې زما خپل د کورنۍ ښځینه زده کوونکي په ښوونځي کې بند پاته وه. که څه هم موږ هلې ځلې وکړلې چې باید هغوی راولو، خو موږ ته چا اجازه نه راکول چې خپل ښځینه زده کوونکي راولو کور.
پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی د یو پخوانی سیاستوال عزیز الله واسفي د فاتحې په مراسمو کې د ګډون لپاره کندهار ته راغلی. د کندهار اوسیدونکو وایي که چیرې د چارواکو د راتګ پر مهال په کندهار کې واټونه تړل کیږي او پر وسایطو ګارد بندیز لګول کیږي، باید مخکې له مخکې خلکو ته اطلاع ورکول سي. په عین حال کې د کندهار د والي ویان سمیم خپلواک وایي چې پولیسو د امنیتي تهدیدونو په وجه پر وسایطو بندیز لګولی وو او خلکو ته یوازې د پیاده تګ راتګ اجازه ورکول سوې وه.
اخوا په هلمند کې هم روانو پوځي عملیاتو د دې ولایت د ولایتي شورا یو شمېر استازي عکس العمل ته اړ کړي دي او په دې عملیاتو یې انتقادونه کړي. دا چې دوی انتقادونه څه دي د الیاس تایی په رپورټ کې اورو.
د ولایتي شورا د وکیلانو دغه توندې خبرې د هلمند په ځینو سیمو کې د امنیتي مسؤلینو لخوا د لنډمهاله پیل سو عملیاتو پر سر راپورته سوي دي. ولایتي شورا وایي د ظرفکار له عملیاتو نیولې تر اوسنیو عملیاتو پورې چې په نهر سراج کې پای ته ورسېدل، پروژې دي او بیلې دي چې عامو خلکو او امنیتي سرتیرو ته تلفات او زیان ورسوي ګټه نه ده رسولې. د ولایتي شورا وکیل او د امنیتي کمیټې مسؤل بشیر احمد شاکر ازادي راډیو ته وویل د هلمند امنیتي او ملکي مسؤلین په دې ولایت کې د روانو ناامنیو په اړه امنیت شورا ته ناسم معلومات ورکوي او مرکزي حکومت ته دغه ناسم معلومات په هلمند کې د امنیتي وضعیت د خرابېدو لامل سوي دي.
په عموما صورت باندې په هلمند کې، په سیستاني کې هم جنگ دی، په ناصراج کې هم جنگ دی. دا اوس په ناصراج کې ډېرې سیمې د دولت وسلوال مخالفینو په لاس کې دي او همدارنګ سیستاني ته سم نیمایي څخه د دولت وسلوال مخالفینو په لاس کې دي. زموږ هلمند رهبري نه لري، زموږ هلمند لیډرشپ نه لري، زموږ د هلمند د کاذبه اداره ارګړی و رئیس جمهور او امنیت شورا ته کاذب راپورونه ورکوي چې زموږ د هلمند د بلا په خلو کې اچولی دا دغه مسؤلینو د لاسه د بلا په خلو کې لوېدلی. زموږ د ادارې د نظامي مجلس یا د نظامي شورا د رئیس د لاسه چې جناب والي صاحب یا معاون صاحب په راز کې دي.
شاکر د ملي اردو لخوا په سنګین او د ملي پولیسو لخوا د مرجع په سیستاني کې د ذوالفقار په نوم پخوانیو عملیاتو اشاره وکړه چې اکثره سیمې بیرته د وسلوالو په لاس ورغلي دي. شاکر وویل د ذوالفقار په عملیاتو کې نه یوازې ګڼ شمېر امنیتي سرتېري ووژل شول، بلکې عامو خلکو کورونه ونړول شول او مرګ ژوبله هم ورته واوښتله. د ولایتي شورا یو بل وکیل عطاالله افغان وایي که څه هم د تېرو دوو اونیو په عملیاتو کې د نارسراج یو شمېر سیمې د طالبانو څخه ونیول شوې، خو په عوض کې د سنګین او مرجع د سیستاني سیمې بیرته د طالبانو په لاس ورغلي چې دغه ډول کړنې د منلو وړ نه دي.
اقتصادي تاوان دولت ته ورسېدی مقصد ولی اوس برته هغه سیمه بعضې ځایونه د مخالفینو په لاس ورځي یا د مخالفینو په لاس کې دي. داسې پلانونه، داسې ستراتیژي، داسې پالیسي چې هغه خرابه پالیسي پایلې هم خرابې دي. نو دا زموږ د اوس په تاوان کې نه، دا زموږ د آینده وخت هم د دې دولت په تاوان کې دي، د دې نظام په تاوان کې دي. که چیرې دوی دغسې پلانونه پالیسي جوړي، داسې ناکامه پروګرامونه په لاره چې دا ملت هیڅ وخت چپ بالا نه پاتې کېږي.
دوه اونۍ وړاندې د ګرشک اړوند د نارسراج په سیمه کې د پولیسو لخوا عملیات وسول چې د دولتي مسؤلینو په خبره شپاړس کلیې د وسلوالو څخه نیولي دي، خو دغه عملیات د عامو خلکو او د ولایتي شورا د غړو د توندو غبرګونونو سره مخامخ شول. د هلمند د سرپرست والي مرستیال محمد جان رسولیار وایي په دې عملیاتو کې تر اویا ډېر وسلوال وژل شوي او ګڼ شمېر نور ټپیان شوي دي. رسولیار وویل نهه تنه پولیسو ته هم مرګ ژوبله اوښتې ده، خو د پولیسو ځینې سرچینې وایي د شلو تنو په شاوخوا کې پولیس وژل شوي او هغه درې پوستي چې په یاده سیمه کې تازه جوړې شوي دي هم هره شپه د وسلوالو د سختو بریدونو له امله د سکوت په حال کې دي. خو محمد جان رسولیار وایي د نارسراج عملیات بریالي وه او پولیس ډېر لاسته راوړنې لري.
د دې دوه اونیزو عملیاتو په پایله کې تر شپاړسو کلو د دښمن د شتون څخه پاک او تصفیه شول، هلته دولتي حاکمیت منځته راغی او همدارنګه ډېری دښمن چې په دې سیمه کې د خلکو سوله ییز ژوند د مخاطرې سره مخ کوه هغه ووژل شول. او د پلان له مخې درې پوستې چې اړینې وې او د دښمن د تردد د تېرېدو لاره وه هلته افراز شوې.
که څه هم هر کال د اوړي په موسم کې د افغان سرتېرو پر مرکزونو د وسلوالو بریدونه زور اخلي، خو د تېر لمریز کال په ټولو موسمونو کې د هلمند په شمالي ولسوالیو او د مارجې په سیستاني، نارسراج او تریخ نغور سیمو کې ډله ییز بریدونه او دوامداره ناامني وې. کتونکي وایي که چیرې د سږ کال په اوړي کې د هلمند ناامنو سیمو ته ځانګړې پاملرنه ونیسي، لرې به نه وي چې یو شمېر ولسوالۍ او سیمې د وسلوالو په لاس ورسي، خو حکومتي مسؤلین دغه خبره نه مني او د امنیتي ځواکونو د آمادګۍ خبر ورکوي. محمد الستی، د ازادي راډیو، هلمند.
از کابل تا زابل،
لا هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شب او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو.
د زابل ولایتي شورا وایي کوم پیغام چې د یو دیرش تختول شوو مسافرو په اړه د تختول شوو کورنیو ته رسېدلی هغه جالي دی. د دې شورا منشي د پنجشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل تختول شوي تر اوسه هم له تختونکو سره دي، خو خوشي کېدو ته یې هڅې روانې دي. خان محمد سین له کابله نور حال راکوي.
د زابل ولایتي شورا وایي کوم پیغام چې ګواکې یو دیرش تختول شوي مسافر سیمه ییزو طالبانو ته سپارل شوي حقیقت نه لري. دا شورا وایي تختول شوي یو دیرش کسان اوس هم له ناپیژاندو وسلوالو سره دي او دغه پیغام د تختول شوو له کورنیو څخه د پیسو د ترلاسه کولو په مقصد خپور شوی دی. د زابل د ولایتي شورا منشي اسدالله کاکړ د پنجشنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
چې هغه څه چې موږ استولي وه هغه د قوم هغه متنفذین دي، هغه وارسوخ اشخاص دي، خو هغوی دا شی نه دي راوړي. دا د پیسو پیدا کولو دپاره یې دغه یو خط راوړی دي، غواړي چې د خلکو ذهنونه خراب کړي. که څه هم په ولسوالۍ کې د ارغنداب په ولسوالۍ کې او د خاص افغان په ولسوالۍ کې په خبرو باندې اوس هم ورسره هسته دي، نو نیته یې دغه خط. موږ امیدواري لرو چې انشاءالله دا خلک به د خبرو اترو د لارې انشاءالله راخوش شي.
په تازه شپو ورځو کې داسې خبرونه خپاره شول چې ګواکې وسلوالو مخالفینو یو دیرش تختول شوي کسان سیمه ایزو طالبانو ته سپارلي دي. د زابل د ولایتي شورا منشي دا هم وویل چې دغه پیغام چې د تختول شوو کورنیو ته رسېدلی یو جعلي سند دی. د زابل په ولایت کې د یو دیرشو مسافرو تختول لومړی پیښه نه ده، بلکې له دې مخکې هم په ځینو لویو لارو کې وسلوالو مخالفینو د موټرو ځینې سپارلۍ له ځانونو سره بیولي دي. د تختول شو د کورنۍ غړو له څو اونیو راهیسې د کابل ښار په زرنګار پارک کې خیمه ودرولې، تحسنه پیل کړې او له حکومت غواړي چې د یو دیرش تختول شو خوشي کولو ته د هڅې ګړندۍ کړي. هڅه مو وکړه چې د دغه پیغام په هکله له امنیتي چارواکو هم وپوښتو، خو دوی په دې اړه له خبرو کولو ډډه وکړه. په عین حال کې د امنیتی چارو پوهان پر استخباراتي ارګانونو انتقاد کوي چې په دې برخه کې کمزور عمل کړی دی. د امنیتی چارو پوه او د کورنیو چارو پخوانی وزیر فقیر محمد فقیر په دې اړه آزادي راډیو ته وویل
دا مسله دوه درې ځلې موږ اورېدلې. مخکې هم داسې پېښ شوي چې ځینې کسان د حامد کرزي دفتر ته هم رسېدلي وو او ویل به یې چې موږ د ملا عمر ځانګړي استازي یو. په دې پلمه یې پیسې هم ترلاسه کړي. زه تاکید کوم چې حکومت او په تېره استخباراتي ارګانونه دي په دې برخه کې ډېر دقت وکړي چې بیا تکرار نه سي.
له نن څخه څه باندې دوه میاشتې د مخه یو دیرش مسافر چې کابل ته د تګ په حال کې وو، د زابل ولایت د شاجوی په سیمه کې ناپیژندل شوو وسلوالو له موټرو ښکته کړي او یوه نامعلوم ځای ته یې رسولی دی. د دوی د خوشي کولو په هکله جمهور رئیس اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله ویلي چې د تختول شوو خوشي کولو ته یې پر امنیتي ارګانونو ټینګار کړی دی. کارپوهان وایي حکومت دې په لویو لارو کې د مسافرو امنیت خوندي کړي او د هغو کسانو مخه دې ونیسي چې دغه لارې نام نه کړي دي.
رپورټونه وایي پرون مازدیګر د پکتیکا ولایت د ځاځي اریوب ولسوالۍ د شګې په کلي کې وسلوالو د کرکټ د لوبې په یو لوبغالي برید کړی. دوه تنه یې ځای پر ځای وژلي، درې تنه یې ټپیان کړي او یو شمېر کسان یې له ځان سره بیولي دي. چارواکي وایي د روانو جګړو او نارامیو له کبله کندوز ته الوتنې ځنډېدلې دي. په بغلان ولایت کې د چارواکو په وینا د روانو عملیاتو په ترڅ کې د حکومت 28 مخالف وسلوالو ته مرګ ژوبله وخته. پرون په برتانیې کې تر انتخاباتو وروسته نظر پوښتنې ښیي چې د صدراعظم ډیوډ کامرون په مشۍ محافظه کاره ګوند سره له دې چې ښایي څرګند اکثریت ترلاسه نه کړي، خو په دې انتخاباتو کې د بریالیتوب لوري ته روان ښکاري. امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي ایران د بې ثباتۍ یو ځواک دی چې باید اټومي وسلې د لرلو اجازه ورنه کړل شي. او یو استخباراتي څارونکي ټولنه وایي چې تیره میاشت په یمن کې د امریکا هوایي حملې د القاعده شبکې یو مهم غړی وژلی. دوستانو، تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. د میندو او ماشومانو د ژغورنې نړیواله اداره یا سیف د چلډرن په یو رپورټ کې د سې شنبې په ورځ ویلي چې په نیمه ښاري او خوارمیشتو سیمو کې کوچنیان لا هم د داسې ناروغیو له امله مري چې د درملنې وړ دي. په دې اړه به نور جزئیات د فرشتې جلالزئی په رپورټ کې واورو.
د کوچنیانو د ملاتړ د نړیوال سازمان وایي که څه هم افغانستان په هغو هیوادو کې شاملېږي چې د کوچنیانو او میندو وضعیت ښه نه دی، خو په تېرو څو کلونو کې پرمختګ کړی دی. د دې سازمان لخوا د کوچنیانو د تغذیه او د میندو د ملاتړ د څانګې مشري کاترین بولس ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د نورو وختونو په پرتله مثبت پرمختګ د شاته پاتې هیوادو لپاره مثال ګڼل کېدلی شي.
The government of Afghanistan really made an effort to increase resources for education for children, particularly
Katrin Boliswai. The Afghanistan hukumat parashti ham da kuchniano da zdakri la para pa zangri jawal dunjuno da talim da para manabe ziyat kul aw khalko ta da rukhtia da yaw da wal imkanat da barabarawul la para ham aw da kariye khususi sektor ta ham spara lay mush pa amali da wal wali dal che da Afghanistan zai zush pa kalano yo reportuno ki kal pa kal badal shawi aw da ghiwad da dir دڅخه راوچت شوې ده. د ماشومان د ژغورنې نړیوالې ادارې سیف د چلډرن د هغو هیوادو یو لست خپور کړی چې لا تڅخه یو کوچنی تر 15 کلنۍ مخکې مري. د لسو میندو څخه لږ تر لږه اووه په خپل ژوند د یوه اولاد مرګ ویني او په اوسط ډول له دیرشو ښځو یوه شاید د حاملګۍ یا د کوچني د زیږولو پر وخت مړه سي. په دې لست کې افغانستان ته د اخر 152 ځای ورکړ سوی او سومالیا تر ټولو وروستی هیواد ګڼل سوی دی. تاجکستان نویم، ایران څلور اتیایم، ترکمنستان نه نویم او عراق سلم هیواد ګڼل سوی. دا هغه هیوادونه دي چې ښځې اقتصادي ثبات نه لري، ټولنیز امکانات ورته محدود دي او په پارلمانو کې برخه تر 15% کمه ده. افغانستان او سومالیا په عمومي ډول د نړۍ هغه هیوادونه دي چې د کوچنیانو او میندو لپاره د اسوده ژوند امکانات پکې محدود او د مړینې احتمال یې د نورو په پرتله زیات دی. دا اداره وایي د نړۍ په زیاتو هغو هیوادو کې چې پخوا به کوچنیان په سختۍ تر 15 کلنۍ رسېدل، د کوچنیانو د روغتیا او خوراک وضعیت ښه سوی دی. د دې ادارې په وینا یوه لسیزه مخکې به د اوس په پرتله هر ورځ 10,000 زیات کوچنیان مړه کېدل. د ماشوم د ژولو پر مهال د میندو د مړینې شمېر هم سم نیمایي کم شوی دی. رپورټ وایي د 1990 او 2013 میلادي کلونو ترمنځ وخت کې د هغو میندو شمېر چې د کوچني د ژولو پر مهال مري په زورو کې له نوي څخه په زورو کې شپږ څلوېښت راچ شوی دی.
په تاجکستان کې یو ځوان چې له اسلامي دولت ډلې یا داعش سره یوځای شوی او خپل هیواد ته ستون شوی او پر خپلو کړو وړو یې پښیماني څرګنده کړې. په تاجکستان کې دا لومړی ځل دی چې له داعش ډلې سره یوځای شوی کس له وسلوالو فعالیتونو لاس اخلي. احمد تکل په دې اړه تفصیل وړاندې کوي. ورپسې ځوان فکر پروګرام له یاده مباسي.
فارو شریفوف پرون د پلازمینې دوشنبه په جامع مانی کې د ګڼ شمېر خلکو په وړاندې هغه زړه بوږنوونکې او ویرونکې کیسې بیان کړې چې په سوریا کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د غړیتوب پر مهال یې لیدلې. شریفوف د سوریې په جګړه کې د خپل ګډون کیسې وکړې او ویل چې د داعش بیرحمۍ او وحشت یې په سر سترګو ولیدل. د وویل چې د داعش وسلوالو د څو تنو آذربایجاني توندلارو سرونه د کفر ویلو او د کردانو هغه سازمان ته چې د اسلامي دولت ډلې پر ضد جنګیږي د جاسوسۍ په تور پرې کړل. نوموړي حاضرینو ته څرګنده کړه چې د دې ډلې وسلوال څنګه له ثبوت، تحقیق او مشروع محاکمې پرته خلک وژني. فرقه هغه ښار کې چې زه ترې راوتښتېدم یوه څلور لاره ده چې د مرګ د چوک په نوم یادیږي. هلته د نیزو کتارونه ولاړ دي چې د خلکو سرونه پرې راځړیږي، څوک د جاسوس په نوم او څوک په بل نوم، خو څوک به ثبوت ترې وغواړي. ثبوت نشته. داسې ښکاري چې د تاجکستان حکومت غوښتل په عام محضر کې د شریفوف د څرګندونو په ښودلو سره له داعش ډلې سره د تاجک ځوانانو د یو ځای کېدو مخنیوی وکړي. د تاجک چارواکو د اټکل له مخې اوس مهال شاوخوا 300 تاجکان چې ښځې هم پکې دي په سوریا او عراق کې د داعش په لیکو کې جنګیږي. په همدې ورځ چې شریفوف له خپلو کړو وړو پښیماني څرګنده کړه، د تاجکستان سترې محکمې اعلان وکړ چې په سخت سیمه کې 19 کسان د ممنوع ډلې جماعت انصار الله د غړیتوب په تور په بند محکوم کړي دي. په تیرو 15 میاشتو کې په تاجکستان کې 40 کسان د انصار الله ډلې د غړیتوب په تور محاکمه شوي. تاجک چارواکي په دې باور دي چې انصار الله د ازبکستان له اسلامي نهضت سره اړیکې لري. د ازبکستان اسلامي نهضت بیا له القاعده شبکې او هغو ډلو سره په اړیکو لرلو تورن دی چې اسلامي دولت ډلې ته یې بیعت کړی.
د ځوان فکرونی خبرونه قدرمنو اوریدونکو په سلامونو او نیکو هیلو ملمانځو. موږ د دې ونې خبرونه په خوست کې د ښځو لپاره د کار او زده کړو د شرایطو او نورو ټولنیزو خدمتونو کې د دوی د ګډون او حضور په تړاو چمتو کړې ده. زموږ د دې خبرونې ګډونوال دي د خوست د ښځو چارو رئیس ډاکټر ملالۍ ولی، د خوست د ولایتي شورا استازي زهره جلال، مدني فعال نادیه بوري او همدارنګه یوه بله د مدني ټولنې غړي عابده سروري. په پیل کې تاسو ټول ته خراغ لاسوی او په خپلو پوښتنو هم پیل کوو. زموږ اوله پوښتنه د خوست د ښځو چارو رئیس ته متوجه ده. آغلی ملالۍ ولی، د ښځو لپاره تاسو د کار او زده کړو شرایط څرنګه بولئ؟
لومړی د ازادي رادیو ځوان د ځوان فکر د اونیزې خپرونې قدرمنو اوریدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. په خوست ولایت کې د ښځو د زده کړو زمینه برابره ده، مشکلات نشته، کولی شي زده کړې وکړي، په بیلابیلو برخو کې کارونه وکړي، باسواده ښځینه قشر کولی شي په دولتي ادارو او موسساتو کې کارونه وکړي، او هغه میرمنې چې تعلیم نه لري دوی باید حرفوي زده کړې وکړي. تر ډیره بریده په خوست ښار کې دوی ته زمینه برابره ده، مشکلات نشته، خو په ولسوالیو یا لرو سیمو کې بعضې مشکلات شته. نه امنی ده، مرسالاري ده، او بعضې نورې ستونزې او مشکلات چې دوی نسي کولی دغو کارونو ته مخه کړي.
خور د دې لپاره چې ښځې پر ځان بسیا شي او د ژوندانه په ټول بهیر کې محتاج پاتې نشي، ستاسو له انده باید کوم کارونه وشي؟
زما په نظر باید دوی اول زده کړو ته مخه وکړي، دوی خپله تعلیمي سطح لوړه کړي ترڅو دوی په دولتي او غیر دولتي ادارو او موسساتو کې کارونه وکړي، او بل دا چې دوی ته بعضي کورسونه لکه د خیاطۍ، خامکدوزۍ، اشپزۍ او داسې نور کورسونو زمینه ایجاد شي ترڅو دوی د خپل مشکلات او ستونزې تر ډیره بریده حل کړي. نو زموږ هیله او تقاضا له دولت نه ده چې دوی ته زمینه مساعده کړي ترڅو دوی دغو کارونو ته مخ کړي او خپل مشکلات او ستونزې په خوست ولایت کې چې یو سرحدي ولایت دی حل کړي.
د خوست د ښځو چارو رئیس آغلی ملالۍ ولی، په خوست کې د ښځو د ژوندانه د بهبود لپاره ستاسو اداره کوم پروګرامونه په پام کې لري؟
د ښځو د ژوند د بهبود لپاره موږ په بیلابیلو برخو کې برنامه لرو. لومړی د هغو باسواده خویندو لپاره منګه د ظرفیتونو د لوړوالي لپاره برنامه لرو، د لوړو زده کړو د زمینه د مساعدولو لپاره برنامه لرو، او په دولتي او غیر دولتي ادارو کې دوی ته د کارونو د زمینه د مساعدولو برنامه لرو.
آغلی ملالی ولی په خصوص کې کوم داسې محدودیتونه یا نور چالشونه او ستونزې شته چې د ښځو د ژوند د بهتروالي مخه نیولې ده؟
دا تاسو چې ګوره خصوص او سرحدي ولایت دی، دلته قومي جوړښتونه شته، دلته بعضې ناپسند رسمونه او رواجونه دي چې مرد سالاري ده، او داسې نور محدودیتونه شته چې د ښځو پر وړاندې چالشونه رامنځته شوي دي.
دوی چالشونو په رفع کې اوس سره څه کار شوی؟ تاسو سره دیني علما او قومي مشرانو خپلې محلي ادارې ستاسو ریاست عامه پوهاوی کړی دی چې د خلکو ذهن تغییر وکړي د پخوا په پرتله؟
بله، و موږ ورکشاپونه او سیمینارونه لرو، په هغه کې موږ سره دیني عالمان، قومي مشران، قومي متنفذین چې د مسجدونو د لارې نه دوی خپلې برنامې لري، ورکشاپونه لرو، او دولت هم په دغه برخه کې موږ سره همکار ده. ډېر مثبت تغییرات او بدلونونه په دغه برخه کې رامنځته شوي دي. مخکې لکه څنګه چې تاسو کتل د تعلیم په برخه کې ډېر کم پرمختګونه راغلي، خو اوس پرمختګونه ډېر زیات راغلي. د تعلیم کچه ډېره لوړه سوې ده په خوست ولایت کې، ځکه دغه ناپسند رسم او رواج هم نشته ده. موږ سره چې کومې قضیې ثبت دي، دغه د بدو قضیې موږ سره تر اوسه پورې نشته، او موږ خپل هم د ښځو چارو ریاست په دغه برخه کې برنامه لرو د عامه پوهاوي لپاره. د ښځو په برخه کې برنامه او پروګرامونه ډېر زیات کوشش کوو چې هغه برنامه او پروګرامونه ولسوالۍ ته یا لرې پرتو سیمو ته موږ نقل کړو.
آغلی زهره جلال، د خوست په مرکز او ولسوالۍ کې د ښځو او نجونو لپاره د زده کړو فرصتونه څومره دي؟
داسې دی چې په خوست ولایت کې تاسو ته خپله معلومه ده چې خوست ولایت یو سرحدي ولایت دی، تر یو حد پورې دومره لاسرسی ښځې نه لري، خصوصا په ولسوالیو کې. که په مرکز کې لري هم ډېر په کمه کچه لري، ولې نه په مکتب کې لیسه شته، لیسه فعال دی تقریبا څو ځای کې، همداسې په مرکزي ولسوالیو کې هم ځینې لیسه شته، خو کوم چې نفوذ دی او کوم نفوذ دپاره ایجاب کوي متاسفانه چې دومره نشته. که چیرې فعال هم شي، فکر کوم چې خلک به لږ دومره دماغ یا مغز آماده نه وي چې ښځې باندې سل په سله تحصیل ته آماده وي. ځینې ښځې دي یا نجونې دي چې موږ په خپله وینو چې تر شپږم ټولګۍ پورې یا پنځم ټولګۍ یا حتی اووم پورې وایي، او هلته چې ځوانیتوب ته نږدې کېږي کورنۍ لخوا نور اجازه نه ورکول کېږي، هغوی یا نامزد کېږي یا هم واده کېږي چې تاسو پیغله شوي درس مه وایي. ځکه چې دا زموږ هغه دود دستور دی چې د پخوانه لکه میراث غوندې پاتې دی، او هغه څوک چې خپل روشنه کورنۍ وي او خپل تعلیم ګاننه سینګار وي، خامخا خپل انجونو دپاره هم دا هڅې کوي چې دوی هم باید زده کړه وکړي. خو متاسفانه په ټول افغانستان کې تقریبا 90% خلک بے سواد دي، بیا خصوصا په داسې سرحدي ولسوالیو کې.
مننه. په خصوص کې د ښځو لپاره کاري فرصتونه کوم دي؟
دوی چې کوم ښځې غواړي چې باید کار وي نشته، دې له خاطره چې ډېر ښځې خصوصا زه یو وکیل یم ماته مراجعه کوي چې باید موږ ته کار پیدا شي، او موږ هم هڅه کوو په مختلف دوایرو کې، او هلته موږ دوی دپاره کار نشو پیدا کولای. په مرکز کې چې کوم ښځې غوښتنه لري، ټول ښځې ته اوس هم کار نه دی پیدا شوی، او دوی غوښتنه لري کار نشي پیدا کولای. په ولسوالیو کې بیا هم د کار نشتون دی، او هم د خلکو مشکل دی.
تاسو یادونه وکړه چې حتی د خوست په مرکز کې هم ښځو لپاره کاري زمینې کمې دي، نو بیا په ولسوالیو کې چې کلتوري محدودیتونه هم دي او نور امنیتي او ټولنیزې ستونزې به هم طبعا موجودې وي، هلته د ښځو لپاره کار کول څرنګه دي؟
زه دا ویلی شم چې په ولسوالیو کې خو که چیرې صفر درجه هم وایو هغه نه دی، ځکه چې په کوم مرکزي ولسوالیو کې چې ډېر په کم محدود اندازه کې ښځې لاسرسی لري، هغه هم داسې ځایونو کې لکه معلم، لکه خیاطي په دننه کور کې، او داسې کار داسې اجتماعي کارونو دپاره یا ټولنیز کارونو دپاره دوی نه دي دانګېدلې، ځکه چې هلته داسې فرصتونه هم موجود نه دي. فرصتونو په څنګ کې هغه کوم انعنه او دود دستور چې دی هغه حاکم دی، د یو بل ته پیغور، یو بل ته په بد سترګو کتل، دې له خاطره دوی اړ کېږي چې په کور کې دوی خاموشي اختیار کړي.
روغتیایي خدمتونه هم د خزو لپاره اړین دي. دا ډول خدمتونه د خوست په مرکز او ولسوالیو کې څرنګه بولئ؟
په خوست کې په ولسوالیو کې که ووایو مونږ مجموعه د خوست په باره کې خبرې کوو، په ولسوالیو کې بیخي کم بوتي دی او په مرکز کې کوي هم هغه مونږ داسې په ډېر لوړه کچه نشو ویلی، دې له خاطره چې داسې غریب کورنۍ دي چې هغوی د شپې او سبا ډوډۍ نشي پیدا کولی، او که ډاکټران هم وي په مرکز کې پرایویټ کلینیکونه دي او په پیسو خبره ده. داسې نه ده چې په وړیا توګه، څه چې د انسان د زنانو مشکل وي مثلا ولادي او نسایي په کیس کې او همداسې نور ځینې امراض چې زنانه او د پاره طبیعي غیر طبیعي حالت کې پیښیږي، دوی د پاره سل په سله ورته لاسرسی وي، خو که لاسرسی هم وي د پیسې په مقابل کې.
اوسنۍ پوښتنه په خوست کې مدني فعالې خور نادیه باوري ته متوجه ده. تاسو په تیرو دیارلسو کلونو کې چې د افغان حکومت او نړیوالې ټولنې پاملرنه څناڅه ښځو ته ډېره شوې، کومې بهبودۍ د دوی په ژوند کې وینئ؟
لکه څرنګه چې مونږ تر کومه ځایه د خویندې وینو، نسبتا تر پخوانه اوس یو څه ناڅه خویندو ته کار شوی ده. هغه که د کار په برخه کې وي، مونږ په سلو کې 20% خویندې یا 30% کار ته وتلي دي. همداسې تعلیم په برخه کې 40% مونږ زده کوونکي لرو نجونې، او صحت کې هم صحي خدمات ورته شوي دي. خو متاسفانه چې مونږ دلته یوه ستونزه په صحت کې لرو چې مسلکي ډاکتران مونږ نه لرو، خصوصا د خزینه په برخه کې ډاکټر نه لرو. میډوایفۍ کورسونه وایي 13 میاشتې نه وروسته په کلینیکو کې وظیفه اجرا کوي، مګر متاسفانه هغه مسلکي یا تخصصي ډاکټرې ګوتو په شمار دي. نو په دا برخه کې همدارنګه خویندې مونږ په دولتي ادارو کې څه کار کوي، صحت عامه کې، معارف کې، ښځو چارې ست کې، په نورو اداراتو کې دومره خویندې کار نه کوي، ګوتو په شمار دي. تعلیم کې بیا ښې دي دومره، خو په لرې پرتو سیمو کې ډېرې خویندې مونږ تعلیم نه محرومه دي. په داسې تر شپږمه صنفه وایي ژوندی مثال به درکم، نادر شکور ټولسوالۍ مونږ تر شپږم صنفه ابتدایه لرو، درس وایي نجونو کوي، ټولې په کور ناستې دي. هلته تر اوسه پورې یوه لیسه نشته چې نجونې تعلیم کې وکوي، او نه هم مونږ داسې اولته استادانې لرو چې دوی ته تعلیم په مخه یوسي. نو په دا برخه کې مونږ ډېرې ستونزې لرو، او نوی حکومت هم تقریبا یو کال کېږي چې جوړ ده، خو تر اوسه پورې د خویندو په برخه کې نه یوازې د خویندو بلکې ټول افغانستان په برخه کې داسې کوم د سترګو لیدلی کار نه ده کړی، ډېر کم کار شوی ده. نو دې ته باید ډېره توجه وشي، صحت په برخه کې، کار په برخه کې، او همدارنګه په پرتو سیمو کې تعلیم په برخه کې.
خور په خوست کې کلتوري او نورو شرایطو ته په کتو چې په دې ځای کې حاکم دی یا تاثیر گذاره دي، څه فکر کوئ زموږ خویندې په کومو ساحو او سکتورونو کې کار کولو او دندو ته لیوالتیا لري؟
خویندې خو صحت کې لیوالتیا لري، تعلیم تربیه کې لیوالتیا لري، خپل ښځو چارې سات شته، همدارنګه عرفوي زده کړې کوي. دوی پاره وشي مونږ اوس نشو کړی چې هغه خویندې چې عمرونه یې تېر دي، مثال 15-20 کلو ته رسېدلي دي، هغه اوس تعلیم تم مخه نشي کړی. دوی پاره که داسې کارخانې جوړې شي، فابریکې جوړې شي، داسې سنټرونه جوړ شي چې هغه آموزه شوي بقا ولري. بقا دا معنی چې مونږ دوره په دوره شاګردان فارغ کوي، هغه نه شپږو میاشتو لپاره، یو کال لپاره، هغه خیاطي وي، ګلدوزي وي، یا نور صنعتي کارونه وي، لباس ګنډل وي. ښه تکړه خویندې مونږ لرو، ښه صنایع دستي لري، مګر متاسفانه دلته نه څوک توجه ورته کوي، او نه څوک داسې مصارف ورکوي، او نه کوم بازار لري. دې لپاره باید ډېره توجه وشي.
نادیه باوري خور، داسې ویل کېږي چې د ټولنې د نارینه قشر په شان د هغه شمېر ښځو ترمنځ چې څه ناڅه لوستې دي یا په ټولنیزو خدمتونو بوختې دي، په خپلو کې په ناسالم رقابت کې راایسارې دي، دې کار د ښځو د پرمختګ مخه څومره نیولې ده؟
دا واقعیت تاسو پوهیږئ، هر وخت موږ زه اکثره مجلسو کې کښېنم، علما کرام همدارنګه مشران ماته دا خبره کوي چې هر وخت د ښځو په وړاندې د ښځو له خوا نه تاوتریخوالی وي. دا واقعیت موږ هغه خویندې که واقعا موږ په رس کې داسې خویندې موږ دولت دې ته توجه وکړي چې هغه ښه استعداد ولري، او داسې خویندې وي چې د هغه چوکۍ او د هغه موقف سره دوی مناسب وي، داسې خویندې موږ انتخاب کړو تر څو هغه د ټولو ښځو حقوق وپیژني او دغه ناسالم رقابتونه له منځه لاړ شي. خو متاسفانه موږ هغه خویندې موقف و مقام ته رسیږي چې یا تعلیم کچه ټیټوي، او یا په هغه موقف کې تجربه نه لري، یا هغه د 50 روپۍ په خاطر وتلی وي.
عابده سروري خور، تاسو عملا د خوست په ولسوالۍ کې د ښځو په برخه کې ټولنیز فعالیتونه لرئ، هلته تاسو د نجونو او ښځو د تعلیم حالت څرنګه وینئ؟
د ښځو زده کړه خو د زده کړې کچه بیخي ټیټه ده، ځکه چې په کوم ولسوالۍ کې چې موږ پروګرام لرو نغه ښځې چې دي جلکۍ دي، هغه موږ نه دا غوښتنه کوي چې موږ دپاره سواد مزای کورسونه لیسې ابتدایي جوړې شي، ځکه چې د جلکۍ زده کړه بیخي کچه بیخي ټیټه ده. اوس ګربز ولسوالۍ کې مونږ خپله کور کړو. دغه مونږ په ګربز ولسوالۍ کې 15 نفر ښځې لرو، هغه د سیوا شورا لرو. په هغې چې څومره مونږ معلومات ترلاسه کړی ده، په ګربز ولسوالۍ کې مونږ یوه ښځینه استوزه نه درلوده او نه یوه میډوای پیدا ګربز ولسوالۍ نه لرو. په تڼۍ کې چې دي دوه استوزانې لرو، هغه رسمي نه دي. نور په دغه ولسوالۍ کې ډېر مشکلات شته چې هغه هغه استوزانې نه لري. دغه سپینګیري استوزان چې دي دغه درس ورکوي زده کړې کې، هغه کله چې جلکۍ وتم نم سیم ته ورسېږي هغه مکتب نه لري کې چې ته سیستر شوې تاسو نور زده کړه ما کوې. د کورنۍ طرفه اجازه نه ورکوله کېږي.
یعنی په خوست کې د ښځو د تعلیم او کار ساحه محدوده ده؟
خوست په کې شته لکه مرکز، نو مرکز کې شته خو په ولسوالۍ کې نه ده محدوده. په ولسوالۍ کې بیا ډېر مشکلات دي. هغه سرپټونې نه لري، هغه رسمي استادان نه لري، هغه مسلکي استادان نه لري، هغه رسیدګي نشي کړای، اقتصادي مشکلات زیات لري. نو ولسوالۍ کې ډېر مشکلات دي.
د دې لپاره چې په خوست کې د ښځو ژوند ښه شي، پر ځان بسیا شي، ستاسو د فکره دوی ته باید کوم کارونه وشي؟
مونږ چې ښځو نظر خوسته ده، اول خو دوی د ښځې چې دي جګ ولور په برا کې ډېر شکایتونه لري. چینی وخت ځنه چې جګ ولور وخوري، هغه دغه خون په کور کې ژوند ډېر د مشکلاتو سره وي. بل دغه نارینه چې دی د خپل حقوق نه ورکوي، د کوم حقوق چې اسلام ورکړی دغه نارینه نه ورکوي. نو دوی خو ټول دا غوښتنه لري چې مونږ دپاره عینی داسې کورسونه، سواد مزای کورسونه، ابتدایي لیسې جوړې شي چې مونږ زده کړې وکړو. خو عینی مشکل په داسې کې دي چې یو دولتي طرفه کوم هغه هغه امکانات چې دي دی ته نه رسېږي، بلې کورنۍ طرفه اجازه نه ورکولی. که نه د هر وخت دا غوښتنه کوي چې مونږ باید زده کړې وکړو.
ستاسو د فکر به په خوست کې ښځې په کومو برخو کې کار کولو ته زړه کېږي؟
ښځې خو اوس فعلا په دا ولسوالۍ کې چې د مرکز کې وان د زخې دینی استاذي کړای شي، نور کوم داسې مؤسساتو کې کور کړای شي. خو په ولسوالۍ کې دا مشکلات دي چې که دی دپاره دا لسی سنه یا نوره ده دغه میوو د وچولو فابریکې یا په سپه کولو دا جوړې شي، نو دی دپاره به یو مصروفیت پیدا شي. که نه شي کولی چې دی یو بېسواده ښځې داسې په کوم دفترو کې کار وکړي.
وکیله صاحب زهره جلال، تاسو په خوست کې د ښځو کاري لیوالتیا څه بېلګه لرئ؟
دوی دپاره زه ویلی شم چې هغه لوستې ښځې چې دي لکه مونږ تاسو وینو، د دې ګواهان یو چې په خوست ولایت کې یوه شفه خانه امر شوی دی چې د بې سرحده په نوم یا بې پولې ډاکټرانو په نوم دی، چې هغه ډېری پرسونل زنانه دي او هلته دومره زمونږ خوست میشتې خویندې پکې بوختې دي چې حد نه لري. دې له خاطره چې هغه یوه نوه د ښځو تجمع وړ ځای دی چې هلته مونږ لوستې ښځې هم لرو، نالوستې ښځې هم لرو.
تاسو د خلکو او خویندو د استازي په توګه د دې لپاره چې د زده کړو په بهیر کې او د کار کولو په ډګر کې زموږ د خویندو ګډون پراخ شي، کومې لارې چارې ورته تجویزوئ؟
زه دا ویلی شم چې باید په هر ځای کې د ښځو دپاره ځانګړي د تعلیم دپاره هم که پوهنتون وي ځانګړې څانګه وي، که مکتب ایز د زنانو دپاره ځانګړې، که فابریکه یا کارخانه صنایعي کارونه وي یا هم دولتي کارونه وي، د ښځو دپاره ځانګړې کار وي. ځکه چې دغه ولایت نه ایجاب کوي مختلط کارونه. په دغه ځای کې بیا مونږ کولای شو چې ټول زنانه کار ته وباسو او دوی هو چېږي کار وکړي، د اقتصاد بسیا وشو. دې له خاطره چې مونږ داسې خویندې لرو چې خاوندان بالکل شهید شوي دي، داسې خویندې لرو چې په خپل درد مړه شوي دي، خاوندې کونډې دي، او داسې خلک خویندې لرو چې خاوندې مایوبین دي، او داسې خویندې هم لرو چې اقتصادي وضع خرابه دی، خاوندې او دوی موافقه لري چې کار وکړي.
نادیه خور، د ټولنیزو خدمتونو همدارنګه شرعي او قانوني حقوقو په برخه کې ښځې او نجونې څه غواړي چې تر اوسه یې ترلاسه کړي نه دي؟
په ټولنیزه برخه کې همدارنګه قانوني او شرعي برخه کې هغه کوم حق چې اسلام ورکړی دی لکه میراث حق، د ژوند د انتخاب حق، همدارنګه د کار حق، د تعلیم حق په کافي اندازه خویندو ته نه دی رسېدلی. یمنګه په پراتو سیمو کې ټولې خویندې محروم دي تعلیم نه، کار نه، همدارنګه د انتخاب له حق نه. تاسو وینئ چې په خوست ولایت کې په ورځ کې موږ یوه پېښه لرو، هغه قضیه داسې راځي فرار منزل وي، یا همدارنګه خویندې موږ کم عمر کې سپینګیرو سړی ته ودیږي. نو دا برخه کې هیڅ کار هم نه درته شوی. همدارنګه په اجتماع یا ټولنه کې دوی کوم حقوق چې لري په ښه توګه نه دي ورته رسېدلي.
خور، په خوست کې ښځې د کار کولو، زده کړو او نورو خدمتونو په برخه کې مخکې تاسو ورته اشاره وکړه، هغه مهمې ستونزې او ننګونې کومې دي؟
ناوړه رسم رواجونه دي چې دوی په وړاندې پراته دي. لکه مثال تر شپږمه صنف مونږ یو انجلکۍ تعلیم وکړي په پرته سیمه کې، مثال به ورکړم اندوزي ولسوالۍ نادرشاه کوټ، مثال ځازي میدان، داسې تڼۍ، ګربس. مګر شپږم نه وروسته یا استادان نه وي، مونږ مسلکي استادان نه لرو. تعلیم تربیه په برخه کې هیڅ کار نه ده شوی. تاسې وینئ استادان مونږ لرو د مرکز په ساته. ولسوالۍ کې ډېرې ګوتو په شمار استادانې دي، ډېرې کمې هغه یا استاد نشتون بیرته په کور کې نی، او یا همدارنګه د رسم و رواج له امله هغه نشي کړی چې خپل تعلیم ته ادامه ورکړي.
آغلی نادیه باوري، په تېرو دیارلسو کلونو کې په بېلابېلو برخو کې د ښځو د حالت د ښه کولو لپاره ځینې اوږدمهاله او لنډمهاله برنامې پلي شوي دي. د دا ډوله برنامو اغېزې څرنګه بولئ؟
تقریبا په سلو کې شل فیصده یا دېرش فیصده کې بولم. په داسې اوس یې مونږ ډېرې خویندو عامه پوهاوی پیدا کړی ده، دوی راوتلي دي میدان ته. په دا پوهېږي چې دا زموږ حق ده، تعلیم حق لرو، د کار حق لرو، همدارنګه د ژوند حق لرو. خو دومره اغېزه یې نه ده کړې لکه که کوم ډونر وي، سال نړیواله ټولنه وي، یا هغو داسې بنیادي کارونه د خویندو په برخه کې نه دي کړي، داسې فابریکې جوړې کړي چې خویندې خود کفا شي، یا همدارنګه داسې د طویل مدته پروژې وي تر څو خویندې هغه نه مونږ دوامداره توګه باندې خویندې فارغې کړو. که هره پروژه په خوست ولایت کې تطبیق شوې هم دا یې نمایشي په توګه وي، یا سمبول په شکل یوه خیاطۍ پروژه راغلې وي، صرف ماشینونه ورته توضیح شوي. واقعا هغه خویندې مونږ نه دي دغه کسب نه برخمنې کړې چې هغه ضرورت ورته لري. هره پروژه چې راځي په کلي ولسوالۍ کې ملکانې اخلي، یا مشران اخلي، یا همدارنګه روابطو په حساب پروژه داسې کلي ته ځي چې هغه هېڅ ضرورت هم نه ورته لري.
څه فکر کوئ هغه څه چې تاسو اوس وایئ ورته اشاره لرئ، څنګه کېدای شي دا هر څه ښځې ترلاسه کړي؟
هغه وخت کېدای شي چې واقعا خلک ښځو ته حقوق ورکړي. مونږ اوس ښځې لرو، تاسې پوهېږئ استیکا برنامه ده، پنځه دوه کاله یا دوه نیم کاله په خوست ولایت کې کار کړی ده، ډېرې شوراګانې یې د خویندو جوړې کړي دي. واقعا که مونږ هغه ښځې میدان ته راواخلو، هرې ولسوالۍ نه چې خویندو استازیتوب کوي، واقعا هغه د خپلې ولسوالۍ په ضروریاتو پوهېږي. نو هغه ځای کې مونږ کړی شو چې خویندو ته خپله برخه ورکړو. او که داسې مونږ هره پروژه راځي، هغه که خیاطي وي، که ګلدوزي وي، که هر شی وي، مثال مونږ ورځو ولسوال صاحب و ملکانو سره کینو چې مونږ دا پروژه لرو، او هغه خویندې چې واقعا خویندې ضرورت ورته لري، ولې ادې په ځای چې مونږ ولسوالانو سره کینو یا مشرانو سره، خپله خویندو سره ولې نه کینو پروژو ته؟ غونه غوښتنه نه کوو چې تاسو کوم شي ته اولیت ورکوئ، کوم شي ته ډېر ضرورت لري، او کوم شی تاسو دا مشکلات حل کولی شي.
آغلی ملالۍ ولی، که د وروستۍ پوښتنې پنوان له تاسو پوښتم، ښځې په خپله علاقه لري چې کار وکړي، دندې ولري، او یا د زده کړو او تعلیم کچه یې لوړه شي؟
بله بالکل، په خوست ولایت کې تاسو که وګورئ ډېر زیات تعداد خویندې زمونږ، لومړی به ووایم چې د تعلیم په ډګر کې راوتلي دي، د مخکې نه ډېر زیات بدلونونه رامنځته شوي دي. د معارف په برخه کې ډېرې زیاتې نجونې په خوست ولایت کې په زده کړو بوختې او لګیا دي. رابه شو د لوړو تحصیلاتو برخه ته، شخصي پوهنتونونه د دولتي پوهنتونونه بر علاوه شخصي پوهنتونونه هم دلته شته، چې ډېری نجونې دلته د لوړو تحصیلاتو په برخه کې زده کړې کوي.
د ځوان فکر د اونیزې خپرونې درنو اوریدونکو، زموږ د دې اونۍ اوسنۍ خپرونه چې په خوست کې د ښځو لپاره د زده کړو او کاري فرصتونو، همدارنګه په دې برخه کې ستونزو او ننګونو ته ځانګړې شوې وه، تر همدې ځایه وه. خیر از اوسئ.
سفر باندې روان شو، زه او ته غاړه په غاړه په سفر باندې روان شو. یو ورځ و ما ژړلې سر مستا پر ولی کے کو ستا پستر کو تا کې چورک شوم د جهان می واړ پرې یو ورځ د شام مېرمن وې زیواز ستا پچاو پچنو ستا بندي و بدوستر گو نا پناوام یو ورز و مونگستری لد دوم رده رو خلکو لاس پلاس دو بوڑی لد دوم رده رو عاشقان و عارفان و زاو تو دزالا خار پا کچو کی سرگردان و زاو تو یو او رازو ستال سترگو